السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه د تل په شان په خبرونو پیلو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن وای وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې په غیر حکومتي ټولنو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګو، ماشومان اړ شوي چې درانه کارونه وکړي. د ټولنې نن په یو بیان کې ویلي، افغان ماشومان اړ شوي چې بیرته په سړکونو، فابریکو او یا د خلکو په کورونو کې کار وکړي، ځکه د طالبانو د دې بندیز له کبله د هغوی اړوند خدمات په ټپه درېدلي دي. سیف د چلډرن زیاتوي، افغانستان د اقتصادي او د خوړو د نه خوندیتوب له کبله اوسمهال تر ټولو لوی ناوړه ناورین سره مخامخ دی او نږدې 28 میلیونه ماشومان او لویان یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. وروسته له دې چې طالبانو په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاو، یو شمیر نړیوالو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت یو ځنډاو او یا یې هم خپلې چارې محدودې کړې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه او سبا یک شنبه په 15 ولایتونو کې د درنې واورې او سخت باران اټکل کړی. د ادارې بیګا په یو بیان کې د پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر، میدان، وردګو، غزنی، بامیان، غور، دایکنډي، اورزګان، زابل، کندهار، هلمند، فراه او بدخشان ولایتونو نمونه یاد کړي دي. پر دې سربیره په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې هم له څو ورځو راهیسې هوا سړه ده. د افغانستان د دفاع وزارت یو پخوانی جګپړی جنرال په چک جمهوریت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. ډګر جنرال غلام سخی احمدزی په تیر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت د مرستیال په توګه کار کړی و. د هغه د کورنۍ یو غړي متقاعد جنرال عبدالغفار احمدزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل،
زما خوري د وسلوال پوز پخوانی ډګر جنرال ډیپلوم انجینر ارکان هر غلام سخی احمدزی د جنرال په شپږ سمنیټه په چک جمهوریت کې خپل رو حق ته وسپاره. غلام سخی احمدزی د افغانستان له تجربه کارو پوزی کادرونو څخه و.
جنرال غلام سخی احمدزی په 2015 کال کې د جمهوری حکومت د دفاع وزارت د مرستیال په توګه وټاکل شو او له هغه مخکې په امنیت شورا کې د یوې څانګې مشر و. جنرال احمدزی په کابل کې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته د 2018 کال په دسمبر میاشت کې چک جمهوریت ته ولاړ او تر مړینې وروسته د چک جمهوریت په اوستی نادلا بیم ښار کې اوسېده. د هغه د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. په ایران کې نن دوه تنه نور هم اعدام شول. د ایران قضا وایي د کسان د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال په کراچ سیمه کې د بسیج ځواکونو د یو غړي د وژنې په جرم اعدام شوي. د میزان په نوم د ایران د قضایه قوې د راپور له مخې محمد مهدی کرمی او سید محمد حسینی د روح الله عجمیان د وژنې په تور په دروازه اړول شول. پر کرمی او حسینی د دسمبر میاشتې په لومړیو کې د اعدام حکم صادر شوی و. دوی د نومبر په درېمه د بسیج ځواکونو د غړي عجمیان په وژنه تورن شوي. کرمی او حسینی دا تور رد کړی او ویلی دی چې دوی په زندان کې شکنجه شوی دي. دوی د خپل خوخه مدافع وکیل هم نه درلود. او د کرملن لخوا د اورتودوکس کلیسا د کرسمس جشن په مناسبت په اوکراین کې اعلان شوی اوربند د جګړې په لومړی کرخه کې د توپونو په ډزومات شو. د بلې خوا د اوکراین په جنوبی ښار خرسون کې د یو تن د مړینې خبر ورکړل شوی. همدارس د اوکراین په ختیځه سیمه لوهانسک کې د اوکراینی چارواکو په وینا له اوربند څخه سرغړونه شوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنوري د شپږمې له ماسپښینه د جنوري د اوومې تر نیمې شپې پورې اوربند اعلان کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او لویدیځو چارواکو کرملن تورن کړی چې دا اوربند د دې لپاره اعلان کړی و چې د جګړې په ډګر کې د خپل موقعیت د ښیګڼې لپاره ګټه ترې واخلي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر وایي د خزو پر وړاندې د طالبانو روسي اقدامات د افغانانو له ژوند سره لوبې کول دي. د نړیوالې ټولنې د غبرګونونو په اړه د خزو د حقونو له یوې مدافع فعال سره خبرې کوو.
طالب بیا ټول ته معلومه ده چې هغوی په فرصتونو پرسې ګرځېدل او دغه فرصت هم همدغه نړیوالو دوی ته په لاس ورکړه چې بالاخره دغه محدودیتونه او دغه سختۍ ټول په خزو باندې راسي.
په دولتي دفترونو کې د پخواني نظام له کارکونکو سره د طالبانو د چلند په اړه شکایتونه پورته شوي.
د دوی دغه پیری چلند به موږ سره خپه کولو. یو ډول د پردیتوب احساس به موږ کوو، د وطن د مالکیت احساس چې کوم موږ درلود.
او په غزنی کې د تیلو له بیو او کیفیت څخه شکایتونه.
تیل هماغه یو رقم تیل دی، ولې د یو ټانک له بل ټانک سره اتمن دوه درې افغانۍ فرق راوړي، نو دا په دې باندې دلالت کوي چې په ټانګونو باندې کنټرول نشته.
نور موضوعات هم لرو. د سپورت نړۍ پروګرام کې د کرکټ د ملي لوبډلې د توپ اچونې له پخواني روزونکي عمر ګل سره مرکه لرو.
زما چې کوم کانټریکټ نور چې ورسره زما څومره پاتې نه هغه ای سی بی والا ایکسټینډ نه کو، په 31 ډسمبر باندې ختم شو زما سره کانټریکټ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د برتانیا شارج د فیروي طالبان په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د افغان خزو پر کار د بندیز په پریکړه د افغانانو لژن سره لوبي کوي. هوګو شارتر تازه پر ټوئیټر په یو بیان کې د پریکړه جنسیتي تبعیض او د نړیوالو قوانینو او بشري مرستو له اصولو سرغړونه بللې ده. په همدې حال کې د ذکرو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال استازي او د برتانیا پخوانی صدر اعظم ګوردن براون په یو تازه مرکه کې ویلي د افغان جون او خزو پر حقونو برید پر بشري حقونو رښتینی برید دی. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
په غیر دولتي ملي او نړیوالو ادارو کې د طالبانو د حکومت لولوري د خزو په کار د بندیز پاړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د برتانی شرزدافیر هوګو شارتر ویلي طالبان په دې کار سره د افغانانو له ژوند سره لوبي کوي. هغلی شارتر په خپل ټویټر په څو بیلابیلو ټویټونو کې د طالبانو د پریکړه ښکارا جنسیتي تبعیض او د نړیوالو قوانینو او بشري مرستو له اصولو سرغړونه بللې ده. هغلی کلی برتانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي همکاري او سازمان د جیو غړي هیوادونه او نور غیر دولتي موسسې په طالبانو غو کوي چې د غیر عادلانه پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان لپاره د برتانی شردافیر لیکلی افغان خزې د بشري مرستو د رسولو لپاره په افغانستان کې مهمې دي. ځینو سازمانونو په سمدستي توګه تر 30% پورې خپل کارمندان له لاسه ورکړي چې په دوی کې خون کې د ټیم مشران، د لوجستیک کارکونکو، د تغذیه متخصصین، د ټولنې روغتیایي کارکونکو، مدیران، د غیر دولتي موسسو مشران شامل دي. د وای د زینو بشری عملیاتو زندول د طالبانو د پریکړې مستقیمه پایله د خونو موړي ټینګار کړي چې د غیر دولتي موسسو لپاره د میرمنو موجودیت مهم دی. نو موړي ګواخ کړي ک طالبان د پریکړه بیرته وانخلي نو په عمل کې بناشونی وي چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته د نړیوالو اصولو سره سم د پخا په څیر د بشری مرستو رسولو ته دوام ورکړل شي. په همدې حال کې په نړۍ کې د زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي او د برتانیې پخوانی صدر اعظم ګوردن براون له سی ان ان تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو برید په بشري حقونو ریښتینی برید دی.
موږ د بشر د حقونو د پراخ نقش شاهدان یو چې نړۍ باید په وړاندې ودرېږي. موږ کولی شو د دې کړنې په وړاندې اسلامي هیوادونه راپاڅو، هغه هیوادونه چې د تعلیم او ښځو او نجونو د حقونو په ارزښت پوهیږي، او هغوی باید په افغانستان کې مذهبي مشرانو ته ووایي چې دا اسلام ته سپکاوی دی او دا له اسلامه ناسم تفسیر دی، او په دې سره باید په ټول افغانستان کې نجونې د تعلیم او تحصیل فرصت ترلاسه کړي.
as an economy because it's only using half the potential of its people.
د طالبانو حکومت تازه د دغه نړیوالو خبرګونونو په اړه سند ویلي، خو د لوړو ذکر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیر ورځ په یو غونډه کې د خپل توند وینا پر مهال د خوځو ذکر او کار د په وینا د تیر فاسد نظام لخوا فحاشي او د خوځو بیزتۍ ته زمينه برابرول وبلل ویل چې د طالبانو اسلامي امارت اړ نه دی چې د غلارې ته دوام ورکړي. نو موړي پارکونو، ورزشي سټډیومونو، بازارونو، کار او ذکر ته د مربونو تک فحشا وبلل ویل د غربي نړۍ د خوشاله کولو لپاره اسلامي احکام باید تر پخو لاندې نشي. د طالبانو حکومت د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې په ټولو غیر دولتي ملي او نړیوالو ادارو کې د خزو په کار او په هنتونونو ته د نجونو په تکلک بندیز ولاګوه. د طالبانو د پریکړه کڅوم په پراخه کچه وغندل شو او له طالبانو وغوښتل شو چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په دیاړه په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شارج دافیر پر افغان جنو او خزو د طالبانو ورسی بندیزونه د افغانانو لژن سره لوبه بلل ده. لدی مخکې نورو بهرنیو چارواکو او ټولنو هم ویلي چې د طالبانو د پریکړه افغانانو ته د بشری مرستو رسول ل جدي ستونز سره مخامخ کوي، خو آیا طالبان بل د فشارونو سره سره په خپل د پریکړه کې بدلون راولي کنه؟ محمد خاطر پردیس په دې اړه د ښځو د حقونو د فعالې مرزی حفیظی نظر پوښتلی دی.
بدبختانه سره لدی چې له دوه اونۍ راهیسې ډېر سخت بندیزونه هغه هم په ډېره مهمه مسله باندې د طالبانو لخوا وضع شوي ده. د خلکو په ژوند باندې د دې تر څنګ چې مثلا دغه تیر شل کلونه یې حیف کړي دي یا هم هغه یې تر اغېزې لاندې راوستې ده، په دغه دوه اونۍ کې د ښځو پر ژوند باندې واقعا ډېر زیات منفي اغېزې درلودې. د راتلونکي لپاره دا چې څومره خلک ناهیله شوي دي، دا چې څومره فرصتونه له لاسه وځي، دا چې په همدغومره وخت کې مثلا په تیر یو نیم کال کې کوم کسان چې له دولسم ټولګي نه باید فارغ شوي وای هغوی فقط یوه آزموینه ترسره کوي، او دا چې هغوی نه باید کانکور امتحان هم اخیستل کیږي او کنه دا هم تر اوسه پورې روښانه نه ده. او دغه تر څنګ کوم کسان چې مثلا د پانتون په دوره کې وو او د دوی دغه دوره بشپړه نه شوه، دا واقعا د خلکو په روحي باندې، په خلکو په ژوند باندې، د خلکو په راتلونکي باندې ډېره زیاته بیباوري او ناامیدي حالت رامنځته کوي چې خلک روحي شکنجه کیږي، خلک روحي بد وضعیت سره مخامخ کیږي. حتی ډېری خلک موږ تاسو د دې شاهدان یو چې د وطن د پریښېدو فکر سره لدی چې دوی سره نوي ولې په دغه ورسته یو پریکړو سره خلک په دې هڅه کې دي چې په قانوني او غیر قانوني توګه باید له وطن ووزي.
بله آغلی حفیظی، د طالبانو دغه پریکړه ځینو هیوادونو البته دغه پریکړه د افغانانو په ژوند باندې لوبه بدلې ده چې دوی ویلي دي دا د افغانانو له ژوند سره لوبه ده. ستاسو اخیستنه څه شی ده؟
بدبختانه نړیوال همیشه د افغانستان د خلکو پر سر باندې معاملې کړي دي او په افغانستان رشخند وکړي. دا هم د مغه رشخند وهلو یو بل برخه ده متاسفانه. په تیرو شلو کلونو کې نمایشي کارونه څومره چې د ښځو لپاره دوی وکړل تر اوسه پورې هیڅ نه وکړي. سعید چې لغنه تر ډېرې اندازې پورې د افغانستان خلکو ګټه واخیستله، ولې په هغه وخت کې د یوې وسیلې په توګه له ښځو نه کار اخیستل کېده. دغه وروستي وختونه د حکومت تاسو ته معلومه چې د ښځو په نامه څومره بدنامۍ رامنځته شولې. ممکن یوه حد تر یوه حد پورې بعضې مسایل به رښتیا وو، ولې دغه ډېره برخه دروغ و چې نن ورځ له مغه موضوعګانو نه طالب دغه استفاده کولای شي. او طالب بیا خو ټول ته معلومه ده چې هغوی په فرصتونو پرسپ ګرځیدل، او دغه فرصت هم همدغه نړیوالو دوی ته پلاس ورکړه چې بلاخره دغه محدودیتونه او دغه سختۍ ټول په خزو باندې راسي او د یوې وسیلې په توګه باندې له دوی نه کار واخیستل شي.
اغلی فیزی، آیا تر اوسه پورې تاسو داسې احساس کړی دی چې طالبان دې غني په دغه پریکړه کې بدلون راولي او یا دې دغه پریکړه نه پشاشي؟
طالبان اوس په څو څو ډلو باندې ویشل شوی دي. یو ډله دي چې مثلا هغوی غواړي دغه تیر وختونو کې هم چې دوی ډېر بد تصویر درلوده د خلکو پر وړاندې، د نړیوالو پر وړاندې، هغه بد تصویر باید لري سي. او دوی یو څناڅه نړۍ ولیدله او اوسنۍ افغانستان ولیده. دوی تر ډېرې اندازې پورې کوشش وکړ چې باید دغه بندیزونه په خزو باندې را نشي، یا هم کوم بندیزونه چې راغل دي هغه دې لري شي، ولی دوی تعداد ډېر محدود دی. دغه تر څنګ به یو ډېره سخت دریځه ډله هم شته دوی ترمنځ شي، هغوی هیڅکله نه غواړي دغه محدودیتونه پر خزو واخیستل شي. بل دا چې دوی همیشه روانی جګړه کړی ده، همیشه تبلیغاتی جګړه کړی ده. دغه اوسنۍ نظام چې جوړ شوی یا څوک چې حاکمان دي، دا دوی د جګړو له لارې افغانستان نه دی ترلاسه کړی. دا ټول هغه روانی جګړه و چې د خلکو ترمنځ یې جوړ کړی و، او عین کار په اوسنۍ وخت کې هم دوی د خپل ځان لپاره کوي، ځکه دوی غواړي چې له نړیوالو پیسې واخلي، له نړیوالو د رسمیت پیژندنې غوښتنه لري.
د ښځو د حقونو فعال مرزیا حفیظی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په لندو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
په افغانستان کې د حواله سړېدو سره د ګاز په وسیله د مسمومیدو له وجې د خلکو د مړینې پیښې زیاتې شوې دي. تازه په خوست کې څلور کسان او په کندهار کې یو تن لدې کابل مړ شوی. د قربانیانو کورنۍ او خپلوان وایي لدې چې ځینې بې وزلي خلک د سوانګ په کیفیت مواد نشي اخیستلی او همدارس د خلکو د بې احتیاطۍ له وجې دا پېښې رامنځته کیږي.
سهراب دا وړ چې د وزیرستان اوسیدونکی وو او د نامنې لامله تکاله مخ کې خوست کډوال شوی وو. څلور ورځې مخ کې د غاز نیولو په پیخه کې خپل دای او درې اولادونه یې وشل شول او یوازې میرمنې ژوندې پاتې شوه چې اوس په روغتون کې بستر ده. د سهراب یو نږدې خپل رفیع الله ازادي راډیو ته وویل نوموړی هر سهار وختي لمانځه ته پاڅېد خو په هغه ورځې چې درک ونه لګېد کور ته یې ورغی او بیا یې چې څه ولیدل د سترګو لیدلی حال یې داسې راسره شریک کړ. رفیع الله وایي د هوا له سړېدو سره سهراب غازی بخاري کاروله او څو ځله یې دوی ته شکایت هم کړی و چې نیمه شپه یې سر ګنګسیږي چې د دې ګنګسیت د لرې کېدو په خاطر یې له ملا تعویز هم اخیستی و خو له دې ناخبره چې دا ستونزه د غازی بخاري له امله ورته رامنځته کېده او له همدې امله مړ هم شو. دا په وروستیو کې یوازینۍ پېښه نه ده چې د غاز نیولو له امله پکې خلک مري. دوه ورځې مخکې په کندهار کې هم د یوسف په نوم یو زلمی چې د ښوونځي زده کوونکی و په ورته پېښه کې مړ شوی و. تر دې پیښې مخکې په کابل او زابل کې هم د غاز نیولو له امله د خلکو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. که څه هم ځینې د دې پیښو لامل اقتصادي ستونزې بولي چې خلک یې له امله باکیفیته او بې ضرره سونګ توکي نشي اخیستلی خو ډاکټر حنیف حیران د دې پیښو په ډیرېدو کې د خلکو بې احتیاطي هم یو مهم لامل یادوي.
دوی بې احتیاطي کوي یا مثلا دا چې اکثر غازونه لیکي لري یا دوی د خوب په وخت کې غاز بخاري لګي چې داسې کول هیڅکله نه دي په کار. هر وخت چې تاسو ګټه ریپورت کوي خصوصا د غاز له بخاري څخه کوشش وکړي چې نل یا د خپل غاز کوم لیکي ونه لري کوم ځای څخه باید غاز ونوځي. که تاسو ویخیاستي پروانه کوي د غاز بخاري لګوي خو کله چې وده کیږي کوشش کوي چې غاز بخاري وژني.
ډاکټر حیران هم دا شان وړاندیز کوي چې د شپې مهال باید غاز ډبه د خوب په خونه کې پرېنه خودل شي ځکه ډیر وخت غاز ډبو د چاودنې لامل هم بدې پیښې رامنځته شوي دي. ښاغلی حیران زیاتوي له غاز بخاري ورهاخوا د ډبرو سکرو او نورو بخاري سره هم باید په ژمي کې ډیر احتیاط وشي چې د بدو پیښو د رامنځته کېدو مخه ونیول شي. د یادونې ده چې په تیرو کلونو کې هم ګڼ کسان د غاز بخاري له امله وژل شوي خو په دې برخه کې د عامه پوهاوي د نشټوالي او اقتصادي ستونزو له امله لا هم خلک د بخاري کاروي چې د بې احتیاطۍ له امله یې ډیر خلک وژلي هم دي.
د همایون هیواد راپور مو اوریده. د غزنی خلک شکایت کوي چې د تیلو بای او اندازه نه کنټرولېږي. دوی وایي د تیلو هر ټانک خپل بیا لري. ټول د خپلو تیلو د ښه کیفیت او پوره اندازې صفتونه کوي خو دوی نشي کولای باور پرې وکړي. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي پر تیلو د څار په مخه یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی څو د تیلو پر کیفیت او بایو څارنه وکړي.
محمد رسول د غزنی ښار کابل کندهار پر لوی لار د تیلو په پم کې خپل موټر ته تیل اچوي. نو مولای په غزنی کې د تیلو لبیو او د لیټرونو له کنټرول شکایت کوي.
کومګ د غزنی ولایت د تیلو ټانګونو ته پام وکړو. هر څوک وایي چې زما ختیل دی ولې په یو ټانکی مثلا په یو بای دی کو وګور په بلکې بیا په بل بای دی بلکې بای په داسې حال کې چې تیل هماغه یو رقم تیل دی ولې د یو ټانک له بل ټانک سره اتمن دوه درې افغانۍ فرق راوړي. نو دا په دې باندې دلالت کوي چې په ټانګونو باندې کنټرول نشته او نرخونه نه کنټرولېږي.
دا په داسې حال کې ده چې له څو مودې څخه په غزنی کې ډیری کسان دلته پر تیلو له نه او هیڅ کنټرول څخه شکایت کوي. دوی وایي هر د تیلو ټانک خپل جلا جلا بی لري. ټول د خپلو تیلو د ښه کیفیت او پوره لیټر صفته نه کوي خو ټولو ټانکونو خپل باور له لاسه ورکړی دی. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي پر تیلو د کنټرول په مخه یو ګډ کمیسیون جوړ کړی تر څو د تیلو له کیفیت او بیو څخه کنټرول او څارنه وکړي. په غزنی کې د نفتو او ګازو عمومي مدیر غلام جیلانی وایي د خلکو غوښتنې او شکایتونه موږ ته رسیدلې دي نو د ولایت مقام په دې تړاو د اړوند ادارو له مسلکي کسانو یو کمیسیون جوړ کړی دی. د تیره ورځ دغه کمیسیون د کار د لومړۍ ورځې د پیل پر وخت رسنیو ته وویل دوی به د غزنی مرکز په ګډون د ولایت د ټولو ولسوالیو د ټولو پمپونو د تیلو کیفیت او د لیټرو څرنګوالی څاري.
یو دی پمپونو د ټانکونو د تیلو د لیټر اندازا فیصله کمیت کتنه ده او په څنګه سره اومده بلدند سیده کمیسیون د هیئت د بغاړه راشول سوي د تیلو کیفیت کتنه ده. په دې برخه کې واقعا هم ډیر زیات خلک او ډیر زیات خلک غوښتنه وه. واقعا هم وو چې بعضې پمپونه یا بعضې ټانکونه یا د تیلو دغه پرچونو د فروشان یو شمېر داسې یا یوه اندازه داسې تیل پلوري چې هغه د کیفیت د نگانه ټیټ دی.
بلور ته ځینې تیل پلورونکي د تیلو د کیفیت او لیټر د څېړنې کول د تیل پلورونکو او لسی خلکو لپاره ګټه ورګڼي. عبدالجلیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی مني چې ځینې ستونزې موجودې دي خو وایي که دغه ستونزې کنټرول سي خلکو ته به یې زیاتې ګټې ورسیږي.
او همداشان د تیلو د کمیت په برخه کې هم موږ پوره کوشش کړی دی. د تیلو هغه پرشکام چې ټنګواله کله کله کوشش کوي چې هماغه کمې کړي نو هغوی هم محرک شوي دي او د هېڅ چا لاسرسی دې ته نه کېږي چې هماغه تیل لیتر کم کړي او یا هم لاس ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې دلته د تیلو تر څنګ د ګازو له کم وزنۍ څخه هم ډیری وخت خلک شکایت کوي.
تاسو سره قدر مناوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به ووري چې په کونړ کې د ځنګلونو د احیا او ساتنې لپاره د خلکو هڅې روانې دي.
په ځنګل په حساب باندې یو قویدات لګولې دي چې چا وو هغه نه به یو غیا یو خروار وړو ناغه اخلو ضرورت وجه به کور لسوځو د کلنې به وباسو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خراغلاست او مننه چې ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو په لاندو څپو په 1925 او 25 مترو خبرونه کوي. د تیر جمهوریت نظام یو شمیر ملکی کارکونکو چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم کار کړی ادا کوي چې په دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د توپیری چلند ترڅنګ پیغورونه ورکول کیږي. له دې ډلې ځینو یې ازادي راډیو ته ویل چې له همدې عمله خپل دندې هم پریښودې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي په حکومتي ادارو کې توپیری چلند ته اجازه نشته. خو د ده په وینا په ټیټه کچه که داسې څه پیښیږي د مخنیوي لپاره به یې دوی حتما اقدام کوي.
د دوی رویه د پخوانیو کارمندانو په مقابل کې
د تیر جمهوری حکومت یو کارکونکی دی چې وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیا هم خپلې مخکینۍ ادارې ته ورغی او خپل کار ته یې دوام ورکړ. خو یې دا کوي چې د طالبانو توپیری چلند او پیغورونو اړ کړ چې له خپلې دندې استعفا وکړي. دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل هر ادارې ناسته به دوی ته په پیغورونو ورکولو پیلې ده.
دوی په هر جلسه کې البته د کومو ناستو یا د کومو جلسو شاهد یم هغه په هر کچه ولې د دې د جلسې شروع په دې خبرو سره وي تاسو کله موږ سره کښېنئ باید دا فکر له ځان سره ولرئ ستاسو د فاتحینو په مقابل کې ناست یاست او تاسې ماته خوړونکي کسان یاست. تاسو هغه کسان یاست چې شل کاله مو غلاوې کړي دي شل کاله فساد کړی ده. موږ هغه څوک یو چې د راغلو تاسو ته ماته درکړه ده او نن که تاسو له موږ سره کښېنئ په همدې فکر به له موږ سره کښېنئ.
د حکومت دا مخکینی کارکونکی دا ادعا هم کوي چې د پخوانیو کارکونکو او طالبانو ترمنځ په امتیازاتو کې هم ډېر توپیر دی او هغوی چې تازه د طالبانو لخوا ګمارل شوي امتیازي معاش هم ورکول کیږي.
کله به د ګوډاګې ادارې اجیر کارکونکي بنرو.
د حکومت دا مخکینی کارکونکی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ادعا کوي چې په خپلې ادارې کې د طالبانو توپیری چلند او پیغورونو د دندې پریښودلو ته اړ کړ.
د دوی دغه توپیری چلند به موږ سره خپه کولو هغه د یو ډول د پردیتوب احساس به موږ کوو. د وطن د مالکیت احساس چې کوم موږ درلود یا خپل وطني برم او غرور چې مې درلود هغه به یې رواژه. د دوی دغه تبغیزي او توپیری چلند به تل موږ ته یو ژور درد راکوو چې همدغه څه دې بایش ول چې موږ خپلې دندې پرېږدو.
خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي هیڅ چا ته اجازه نشته چې په حکومتي ادارو کې توپیری چلند وکړي. هغه زیاتوي که په ټیټه کچه کې ناسم چلند کیږي دوی به یې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
اول خدا باید ووایي کوم کارکوونکي چې اوس په نظام کې کار کوي که د تېر وخت دي که اوسني دي ټول د افغانستان لپاره خدمت کوي ټول ورزه ارزښت دي او داسې توپیر چلند ته اجازه نشته او نو داسې چا څه به وي لیډر. البته په ټیټ سطحو کې او یا په شخصي توګه کوم چا کا برخود نه چا سره نادرست کړی دا یو استثنایي حالت ته ورو ورو به د ټول شیان سم شي.
د حکومتي ادارو ځینې کارکوونکي داسې مهال د طالبانو له ناسم چلند شکایت کوي چې تر دې مخکې هم یو شمېر کارکوونکو چې په مخکینی حکومت کې کار کړی و ادا کړی وه چې دوی له دندو لرې کیږي او پر ځای طالبان خپل غیر مسلکي کسان ګماري. د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه مخکینی ملکي او نظامي کارکوونکي بې دندې شول او پر ځای طالبانو خپل کسان وګمارل، خو د پیلوټانو په ګډون ځینې هغه مسلکي او تخنیکي کسان چې ورته اړتیا یې درلوده له ځان سره یې وساتل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه او ری قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د سپورت نړۍ پروګرام خبرو خو له هغه مخکې د خبرونه یو رسای راپور لرو. د کونړ د مانوګي ولسوالۍ اړوند کورنګل دره چې په خوا په نخترو او هسکو ونو زرغونه او خکلې و په تیرو شاوخوا درې لسیزو کې څه ځنګلونه د خلکو له خوا وهل شول او څه نور په جګړو بمباریو او د توپونو په دزو کې لمه انځولارل. د دې سیمې اوسیدونکو د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو څخه د دې ځنګلونو د احیا په چاره کې د مرستې غوښتنه کوي. د ازادي رادیو خبریال په دې اړه د راپور برابر کړی.
کړنګل د مانوګي ولسوالۍ اړوند اوږده او ښکلې دره ده چې د پیج درې له کنډګل څخه پیل کیږي، له یوې خوا چپې درې سره بلې خوا ته د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل د نرنګ له باډیل درې او د مانوګي ولسوالۍ شوړیک درې سره نخلي. د کړنګل لوړ غرونه یو وخت د نخترو په اسمان څکو او سترو ونو پوخل شوی وو چې د نن په پرتله یې ښکلا څو ځله زیاته وه. د کړنګل اوسیدونکو وایي په تیرو دریو لسیزو کې ځنګلونه څه د لرګیو د سوداګرو لخوا په بیرحمانه ډول ووهل شول او څه یې د جنګونو پر مهال په بمبارونو توپچي بریدونو او مخامخ جګړو کې سوځېدلي. مولوی امین الله امین:
په تیرو وختونو کې دا ځنګلات وهل شوي دي او بیا وهل شوي ځنګلاتو کې نیالګي راپورته شو د خارجي قوو لخوا بمبار په نتیجه کې دا ځنګلات وسو دغه نیالګي وسو په سوي علاقې تر اوسه پورې سپېره همدغه صفاتې دی. د وخت د حکومت نه او د مرستندویو ادارو نه غوښتنه او دغه دا ده چې دغه علاقې ته راشي، دغه علاقه سروې کړي او مناسب بوټي لرغوزان یا وغیره دغه وکړل شي.
د کړنګل قومي مشر حاجی فتح الله راته وویل کوم ځنګل چې را شوی وو هلته بیرته نیالګي راشنه شوي او دوی پر وهلو کلک بندیز لګولی، خو کوم ځایونه چې سوځېدلي هلته د نو نیالګیو نالول اړین دي.
په ځنګل په حساب باندې یو قویدات لګولي دي چې چا وو هغې نه به یو غویا یو خروار وړو نه هغه اخلو، ضرورت په وجه به کور له سوځو د کلي نه به وباسو. نو ډېر کلک بندیز په ځنګل لګول شوی زموږ په علاقه باندې بالکل څوک بوټی نه شي کټ کولی. ځنګل ډېر ښه انداز کې شین شوی دی او بېرته روان دی او ډېرې رقبې شړې دي، د هغې حفاظت وشي انشاءالله هغه هم سرسبزه کیږي، ډېر ښایسته سرسبزه دی.
د مولوی امین الله امین په خبره چې کله یې ځنګلونو ته برقي اري او د لرګیو د سوداګرو لاسونه نه رسیدلي سیمه زرغونه وه او د لسګونو کالو واوري پکې زیرمه وي. چینی او خوړونه له اوبو ډکو، خو ځنګل وهلو سره یې د کړنګل ښایست له منځه تللی. واوري زر ویلې کیږي، چینو او خوړونو کې اوبه وچې شوي دي. دوی هیله لري چې که چیرته ورسره د ځنګل په بیا احیا کې مرسته وشي نو بیرته به یې وطن زرغون شي، یو ځل بیا به د مرغانو او د نورو ځنګلي ژوو د ژوند کولو جوګه شي. بیا هم امین الله امین:
یو خو به د علاقه داسې یو شین زرغون شي، بل د علاقې خلکو ته یو نفه ورسیږي. نفه یې دا ده چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي، ځنګلاتو کې واوري سارېږي، واوري سارېدو وجه نه اوبه پیدا کیږي، او بل دا د سیلاوونو مخه ونیول شو په ځنګلاتو باندې.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي د ځنګل ساتنې او بیا احیا لپاره څلور شپېته شوراګانې جوړې کړي او همدا راز د قومي تړو او ناغو دود بیا را ژوندی کړي. او کوخخ کوي چې یادو شوراګانو سره همکاري وکړي. د کونړ د کرنې او مالداري چارو سرپرست رئیس حمید ابراهیم شاهین ازادي راډیو ته وویل
کوم ځایونه چې سوځېدلې دي هلته کوشش کوو چې دغه ځایونو دپاره مونږ شوراګانې هم جوړې کړي دي د بعضې موسساتو په همکارۍ باندې او زمونږ د وزارت د زراعت په همکارۍ باندې دغلته مونږ نهال شانیم کوو او دغه شوراګان هم په دغه برخه کې کار اخلو انشاءالله کوشش کوو چې دا دوباره ورغوو.
د کونړ کړنګل درې اوسیدونکي په داسې حال کې د ځنګل بیا احیا او رغونه کې له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي چې په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې په کونړ کې د نخترو ګڼ شمیر ځنګلونه وهل شوي، په میلیونونه متره مکعب لرګي څه په قاچاقي ډول او څه هم د چارواکو په امرونو